مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم او تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. مال دوله سوزخه تریبي بجې په دې غړې کې تاسو بیلابیل ریپورټونه اوریدئ شي تر اخره پر راسره اوسئ ځکه چې په تازه حالاتو به مو خبر ساتو او تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم همدغه اوریدل شي. خو مخکې تر دې چې ریپورټونه ورشو راځي له ملیحه مرزاده خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټیکی. د پاکستان وفاقي کابینه پرون د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې. د کورمه په پاړه چنار کې ځای یو سیدونکو د سیمې د یوازینې لایبرری د مبینه ډنګې دو خلاف غږ پورته کړی او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون په اړه خبرداري ورکړې چې په هسپتالونو بوج زیاتولی شي. د پاکستان وفاقي کابینه پرون د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړه. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د کابینه غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د ملي امنیت تګلارې دستاویزات په پلس ورځو کې دننه ولسته وړاندې کړل شي. چودري ویل چې په هغه تګلارې کې اقتصادي حکمت عملی هم شامل ده چې په خبره کې د هیواد اقتصاد پیاوړی نه وي نو د امنیت ضمانت نشي ورکول کېدی. وفاقي وزیر ویل چې د ملي امنیت په تګلارې په 2014 کال کې کار پیل شوی خو په خوا د پالیسي ځکه منظور نشوه چې ور باندې اتفاقی رائے نو. فواد چودری زیاته کړه چې په تګلاره کې د هیواد دننه امنیت او وزارتونو لپاره پالیسیانې هم شامل دي خو نور تفصیل یې ور نه کړ. بلخو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویاند میجر جنرل بابر افتخار پرون په ټویټر لیکلی چې پوځ به د ملي امنیت تګلارې عملی کولو کې خپل رول لوبوي. تر دې مخکې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د ډسمبر په 20مه د قومي سلامتۍ کمیټه په غونډه کې د ملي امنیت لومړی څلور کلنې پالیسۍ منظوري ورکړل شوه. د کورمه په پاړه چنار کې مدني فعالان سیاسي کارکونکي او ځایي اوسیدونکي له ځایي انتظامي نه غوښتنه کوي چې په ښار کې د یوازینی کتابتون ودانې د ړنګولو پریکړه دې نه کوي. د سیمې او فعال ماستر عنایت علي پرون مشال ریډیو تویل چې د ضلع افسران د خپلې استوګنې لپاره د کتابتون د ودانې ړنګولو کار کوي چې د زده کوونکو د تعلیم یو وسیله ده.
په دې زلمونو دغه انکم سورس دباره لټرینې ورکې جوړوي او لبرې ختموي. دا لبرې د بالکل بهول وساتلی شي او که بیا دا بهالیا دوی ونه ساتلو ختمولو کوشش وکړو بیا به دې خلاف مو بھرپور احتجاج کوو.
مخکې د ګل په ورځ یو شمېر مدني فعالانو او سیاسي کارکونکو په ښار کې د یوازینی کتابتون ودانې په مبینه توګه د ړنګولو پریکړې پر ضد مظاهره هم وکړه. خو د کور مزایي انتظامی د کتابتون ودانې د ورانولو خبره رد کړې. د سیمې او انتظامی مشر ډاکټر آفاق وزیر پرون مشال ریډیو تویل چې د کتابتون په تالار کې ځینې تعمیرات یې د سهولتونو د خوالي لپاره روان کړي دي. په قبایلي ضلع کورمه کې د 3G 4G انټرنیټ پرون شاوخوا 15 کاله وروسته بحال کړل شوی دی. د پاکستان د مخابراتو ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه فیصله په سیمه کې د امنیت جاج اخستو وروسته شوی. تر دې وړاندې اسلام آباد هایکورټ د پاکستان مواصلاتو ادارې ته د اپریل په 14 امر کړی و چې په قبایلي ضلعو کې د موبایل ټلیفوني انټرنیټ 3G او 4G سهولت بحال کړي. د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو انتظامی دریز و چې موبایل ټلیفون انټرنیټ یې د امنیتي اندېښنو له امله تړلی دی. د پاکستان د صحت ملي ادارې نېشنل انسټیټیوټ اف هیلث پرون ویلي چې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 کیسونو تصدیق شوه. د صحت ادارې پرون په ټویټر باندې خبر کړي بیان کې ویلي چې د صحت نړیوالې ادارې لخوا د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په اړه اندېښنو ته په کتو سره د صحت ټولو اړوندو ادارو په اومیکرون کیسونو نظر ساتلې دي. په بیان کې راغلي چې په پاکستان کې د اومیکرون لومړی کیس په کراچۍ کې د ډسمبر په 14مه رپورټ شوه. بیان زیاتوي چې د ډسمبر تر 20مه په ټول پاکستان کې په مجموعي توګه د اومیکرون 15 کیسونو تصدیق شوی چې درې دیش په کراچۍ، 12 په اسلام آباد او 14 په لاهور کې مخې ته راغلي دي. په دې کې د 200 کیسونو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د دغو کسانو تعلق له کومو سیمو سره دی. او د روغتیا نړیوال سازمان د ډسمبر په 28مه خبرداري ورکړې چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه کولی شي چې په نړۍ کې په هسپتالونو بوج زیات کړي. که څه هم ابتدایي څېړنې ښایي چې له دغې بڼې د ناروغۍ کچه لږه کموي. د کورونا وایرس اومیکرون بڼې کیسونه وار له مخه په یو شمېر هیوادونو کې رپورټ شوي دي. چین او ډېرو اروپایي هیوادونو د ناروغۍ کیسونو باندې کابو موندلو لپاره بیا سخت بندیزونه لګولي دي. په عین حال کې د ډسمبر 24مې راهیسې په نړۍ کې شاوخوا 12,500 پروازونه منسوخ شوي دي. هوایي شرکتونه وجه په اومیکرون کې سنو کې د زیاتوالي له عمله د عملی کمی خی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ملیحا مرزاده څخه اوریدل. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان وفاقي کابینې د ملي امنیت پالیسی جوړولو تصدیق کړی دی او منظوري ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر اتک سره په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو سخت دریځي پر پاکستان بده اغیزه لري. یو څېړونکی وایي
باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی راتلون کې دی.
د خبر په لوړګي کې خلک د ماشومان او میندو لپاره د خوړو حکومتي پروګرام مرسته غواړي
چې ماشومان وګوري انتهایی کمزوري دوی د غډو کې د غسر او د وزنو نه نشته او انتهایی زیات متاثر شوي.
په پاکستان کې د قومي احتساب ادارې د مشر د کاري مودې وخت پوره شوی خو د بل مشر د ټاکلو په سر لا هم حکومت او اپوزیشن جوړ نه دي.
د ادارو کې دغه شان چې کوم تکرریان دي دا په خپل ځای د بکار خدای شي دوه یو بل سره ډایرکټ راته وکي او د رابطه کې نوې چیرمن او تاکي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا وسوري. د دسمبر په 28مه د پاکستان حکومت د ملي امنیت پالیسی جوړ کړه او پرونی کابینی منظوري ورکړه. دا پالیسی دوه برخې لري، وی داخلي او بلې بهرنۍ. تیرونه د کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلی وو چې په دې پالیسی کې به د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د کار وضاحت هم وشي، خو د پالیسی تر اعلان وروسته حکومت روسه په دې او د پالیسی د نورو اړخونو تفصیل نه دی په ډاګه کړی. ملیحا مرزاده په دې اړه لږ مخکې په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه ورته داسې معلومات ورکړل.
کله چې د کابینه د منظوري وروسته 13 ورځ د پاکستان د قومي سلامتي مشیر محمد یوسف او د اطلاعات وزیر فواد چودري خبري کانفرنس کو، نو دی په خپل دا خبرو منره چې د دې هغه پورا تفصيلات به وزیر اعظم عمران خان راتلونکي هفته کې یا په لس ورځو کې اعلان کړي. نو خو هغه تا پورا پالیسی چې دا هغه بیا کوم مهم نکات هغه ته به لګ انتظار کول غواړي. البته په دغه خبري کانفرنس کې چې کوم ځنه شانو ته اشاره شوی و، نو د دې قومي پالیسی چې د 28م کال نه بلکې دا شروع کیږي تر 28م کال پورې 2000، نو یو خدای ته هم دا چې د دې دوه اړخونه دي، یو کورنۍ دي داخله دي بل خارجي دي. او د کورنۍ اړخ پاړه باندې بیا محمد یوسف په خپل باندې دا و چې بنیادی نقطه د دې پالیسی هغه ته خلکو تحفظ د غي حفاظت، او دوی مغه دا خبر وکړه چې د دې بنیادی هغه محور بچي نقطه بچي هغه معاشي سلامتیا کوي کول لکه اقتصاد. بیا هغه خارجي چې کوم د دې یو نغه کې بیا ګاونډیانو سره تعلقات په اړه باندې خبر شو چې هغه بخي امن قائم اول د امن تلاش. بیا په دې کې بل اړخ چې تعلیم روغتیا اسانتیا او صحت ماحولیات د سکو بو یقین کول خلکو ته خوراک انرژي او بیا د غرنګ برآمداتو کې اضافه کول خساره کمول، نو دا ټول شي اګه د سخت دریزه د شدت پسندې دغه مخنیول او انساني مایادي وسایل پیدا کول د خپل ځمکه یا د پاکستان اقتدار اعلی حاکمیت او دفاع دا ټول خبره خوش وي. لیکن اوس مو کته چې کله بیا تفصیل راځي چې باقي څه شیان دي.
بالکل، څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې فواد چودري چې دی او دغه شانتی موید یوسف صاحب دوی ویلي دي چې تفصيلات په پراتلونکو شاوخوا لس ورځو کې وړاندې شي، خو دغه خو منظوري ورکړل شو. اپوزیشن ګوندونه په دې باندې سوي
دا خبر تاسو مهمه ځکه چې دواړو بیا خاص کر موید یوسف دا داوا کړی و چې په دې باندې تیر وو کالو کې مشورې هم شوې دي لکه خپل حکومت نه وړاندې هم یاد کړ، او بل دا و چې شپږ سوه ماهرینو رایې اخیستل شوې ده چې په هغې کې هر اړخوال خلکو. لیکن 13 ورځ چې کله دا پالیسی د کابینې د منظوري اعلان وشو، نو بیا د پیپلز پارټۍ یو مهم مشر چې دی رضا ربانی چې د سنت چیرمین هم پاتې شوی دی، دا خبره وکړه چې پالیسی بالکل هم پارلیمان ته نه ده وړاندې شوې، پارلیمان په اعتماد کې نه دی اخیستې شوې. خو دا خبره هم وکړه، خبره دا وه چې دا پارلیمان ته وړاندې شوی هلته پې باس شوی او د هغې نه وروسته منظور شوی. بلکې هغه بلې خبرې ته هم یو اشاره وکړه چې کابینه 13 ورځ دا منظور کړه، او له دې نه مخکې چې کوم بل د یو قومي سلامتي کمیټې ده هغې د هغې نه یو ورځ مخکې منظوري ورکړه. نو ده خبره وکړه چې په دې کې مشوره نه ده شوې مخالفو ډلو سره.
اوریدونکو تاسو زموږ همکار طاهر خان اورید چې زموږ همکار ملیحا میرزاده اور سره د پاکستان د نېشنل سکیورټی پالیسی د ملي امنیت پالیسی په اړه باندې خبرې کولې چې کابینه منظوري ورکړې ده. د پاکستان د امنیت په اړه اړوند یو رپورت درته درورو. د 2020 کال د نومبر په 9 د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې اور بند کړه وو. ٹی ٹی پی دا یو مشتنه اور بند ونه غځو تر هغه وروسته بریدونو ته زور ورکړ. د جرمنی خبری اژانس د یو رپورټ تر مخه د ډلې یوازې په بلوچستان کې د شپاړسو بریدونو ذمہواري اخیستي. ٹی ٹی پی په داسې حال کې بیا سر راپورته کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی. په دې اړه د اجمل شیبر رپورټ اورو.
جرمنی اژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت دی و چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. د اژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وشل شوي دي. د امنیتي چارو څېړونکي امیر رانا جرمنی اژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له دا سره سم د افغانستان خواته پټي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمنی اژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستانی طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یو پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولی دی، بل پلو اندېښنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غمبل پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاسې قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبون کې دی، کېدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد حسین د شاغلي داوودزی اندېښنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریکه کړه. د دې خبرې غونډې پر مهال له ښځو سره د افغان طالبانو پر چلند انتقاد وکړ او ویل داسې خبرې چې ښځې یوازې سفر نشي کولی، شوانځي او پانځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکینګ غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیږي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندي هيله
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر ضلع په لوړګي کې خلک وایي چې د حکومت د خوراک نړیوالې ادارې په مرسته د احساس نشونما په نامه چې کوم پروګرام پیل کړی دی، په هغه کې ماشومانو او ښځو ته خواړه ورکوي، مرسته ورسره کوي. دا دی د دوی سیمو ته هم وغځول شي. د دوی په وینا د دوی په ځایونو کې داسې ډېر ښځې شته دی چې هغوی خوړو ته کافي خوړو ته ضرورت لري او ماشومان هم داسې دي چې هغوی د خوارځواکۍ ښکار دي. په اړه د فرحت شینواری رپورټ اورو.
د لنډ کوتل وګړي وایي چې د خوراک نړیوالې ادارې په مرسته روان د احساس نشونما په نوم پروګرام دی لنډ کوتل تحصیل ته هم وغځول شي. دوی وایي هلته ماشومان او مېرمنې د غذایي کمښت سره مخ دي او په کار ده دا مرسته ورته شروع کړل شي. د لنډ کوتل یو تن هجرت اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کومګو ګرو په لنډ کوتل تحصیل کې نشته او په نورو تحصیلونو کې ملګرو تحصیل وخلې کا جمرود وخلې کا باډا وخلې
باغه کشته په دغه کې د شلمون دی د بازار زخه خېلو دی د پسد خېلو چکم ایریای نو دغه کې ډیره داسې زنانای چې دا د پروګرام لپاره اهل دی خو دوی ته اوسه پر دلته هغه پروګرام نشته نو دوی ته بیا نشي مستفید کېدای نو موږ دا غوښتنه کوو چې دلته هم د جمرود د تحصیل غونډې دلته هم دا پروګرام شروع کی بیا دلته خو زرونه خاندانونه چکم دی دا د غربت ته لکیر لاندې ژوند تیروي نو په دغه کې د ماشوم او د مور چکم ژوندګي او خصوصا په لری پرتو سیمو کې ډیره زیاته متاثره شوې وکه چې ماشومان وګوري انتهایی کمزوري دوی د اډوکی او د غسر رو دغه نو وزنونه هم نشته او انتهایی زیات متاثره شوی زنانه چکم دی یو خورسته دغه کور ستونزي چې دوی بروړي بیا ورته مناسب خوراک نه ملوي کېږي دغه په وجه باندې دوی چکم د بچی شي نو دا هم ډیر زیات کمزوري او د غذایی کیلت د شوه سره دوه شکار وي
یو بلتن ساجد خان وای په کار دا د لند کوتل فلر پروتو کلیو کې هم د احساس نشونما پروګرام لاندې رجستر شو مېرمنو ماشومانو ته دا مرسته ورکړل شي
د احساس نشونما کوم پیکج دی د حکومت طرفه چې دا ورته ورکړل شي ځکه چې بنظیر انکم سپورت په مات کې پیسې ورته میداوږي نو په کار دي چې احساس نشونما پروګرام دلته راوړل شي او د غریبانو خزو ته دا پروګرام چې کومه یې سي دا ورته میلاو شي په علاقه کې چې کوم غربت ته کنه خلکو ته صحیح خوراک نه رسی ځکه چې خلکو غریبي ده دیو جنه ماشوم کمزوري او دغه مور مطلب کمزوري دواړو په صحت باندې چې کنه ډیر منفی اثر پریوزي
د احساس نشونما پروګرام یو چارواکی تاجلی مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي دا پروګرام لنډ کوتل او هلته بیا لری پروتو کلیو ته وغځوي او په دې لړ کې د خوراک نړیوالې ادارې سره خبرې کړې د احساس نشونما پروګرام چارواکی وایي چې د پروګرام لاندې مندوار مندو بیا دغه ماشومان ته تر دوه کالو پورې هر درې میاشتې پس مخصوص خواړه او 2000 روپۍ ورکول شي په دې خوړو کې وچ شوده ویتامین د لونه چینی سویابین او د خوړو تیل شامل دي او د ماشومانو د جسمانی او ذهنی ود لپاره ډیر مهم دي د پاکستان 2013 نیوټریشن سروې مطابق په خیبر ضلع کې تر ټولو زیات ماشومان غذایی کمښت سره مخ دي یعنی سټنټینګ یا د جسمانی او ذهنی زیان شرح پکې 80% ریکارډ شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تاندې هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ ل مشال رادیو نه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاندې هلی خبرونه تاسو ته نشرو د خزو په اړه باندې خبرونه چې تاسو یې افتلو مشال ریډیو اوریدل شي او په دې کې د خزو اړوند مختلف مسایلو باندې خبرې کیږي د هغوی په حقونو باندې هم پکې خبرې ضرور نه چې یوازې خزې واوري سړی هم پکار دی چې واوري ځکه چې پکې دي کې د خزو حقونو باندې هغه خبرې چې د سړو سره اړوند دي او د دې علاوه تاسو چې د مشال ریډیو نه نور غنې خبرونه هم په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دي او د مشال ریډیو نه هم خبرې خو اوس یو بل ریپورت ورزو کوم ته په کورم کې د پړا چنار مدني فعالان او ځایی اوسیدونکو په سیمه کې د یو ځینی کتابتون د لنګیدو په خلاف غږ پورته کړی دی دوی وایي چې داسې ریپورټونه ورته رسیدلی دي او داسې اوازې او ګنګوسي دي چې حکومت غواړي دغه کتابتون چې دی له منځه یوسي خلک وایي چې دا کتابتون یوازنی کتابتون دی په دې سیمه کې او دلته ډیر داسې کتابونه دي چې زده کوونکي او د ژوند سره تړلي نور خلک ته ډیره ګټه اخیستلی شي خو حکومت ویلي دي چې خلک دې په اوازو ګنګوسو باندې باور نه کوي او دوی کوشش کوي چې دا کتابتون لا نور پسې پراخه کړي په اړه د تاریخ ورګزی رپورټ اورو
د کورمې په پړه چنار ښار کې د نهې پوره سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې ده چې هغلته یوازنی عوامي کتابتون یا لایبرري دی له مسمر کېدو بچ کړی شي. د سیمې یو مدني فعال مستر عنایت علي وایي ضلع انتظامیې د خپلو افسرانو د رهایش مسله حل کولو لپاره هغلته نوي تعمیرات روان کړي چې مخالفې دي او زیاتوي د تعلیم حاصلولو وسیله ورنه په اخستو دوی به هیڅکله غلې پاتې نه شي.
مونو داغه انکم سورس د بارا لټینی ورکه جوړیو البرې ختموي دا لبرې د بالکل بهول وسهتلی شي او کبیا دا بهالیا دوی ونه ستلو ختمول کوشش وکړو بیا به دې خلاف مو برپور احتجاج کوو.
په یاد خار کې د ګل پورز جوش می ضعیف فعالانو مقرری امارت بینات مسمرولو د فیصله پر خلاف احتجاجي مظاهره هم کړی دا. د سیمې یو سیاسي فعال نذیر نوشی وای پر زید دی چې ضلع انتظامیه ځوان کول مطالعه ته وهڅوي هغلته یوازنی کتابتون هم د ختمولو په کار کې بوخته
دي. جبر لسونو نیولل په کار دي تاخير دا ظلم کتاب بندول مونږ کلمه خستل دي ظلم انتها
پاڑچنار کی د یاد لائبریری ودانے پر 1902 اتیم کال کی هغه وخت د صوبے گورنر او پخوانی لیفٹیننٹ جنرل فضل حق تعمیر کړي وا چې دا په 2001 کې د فسادتو پر وخت خراب شوله خو وروسته د پوس پمرسته بیا رسم کړه او لائبریری ته نور کتابونه ورکولو سره هغه ته امنیتی چارواکو جدید کمپیوټر لیب هم قائم کړو. یو بل مدنی فعال مظهر توری وای د زده کړو او مطالعې بهیر هسی هم هغلته ډیر کم دی ولشتا سہولتونه دی ورنه وانه خستل شي.
د سی فیصلو کولونه اجتناب وکي په کار دی رمو ډیر ټکی دل یو مو دی دا نسل حکومت روان دی د بارودو بوی کې او د لوګي کې پیدا شوی نسل دی دوی په کار دی چې مو سپورټ کی چې مو نوې نسل حکومت دی هغه تعلیم یافته وي مو ته مسلو مزید فیس کولو متحمل نه یو.
موږ په دغړه د ضلع انتظامی مشر له ډاکټر افاق وزیر وپوښتل چې آیا ولې لایبرری مسمار کوي نو هغه په ځواب کې وویل چې داسې هیڅ پروګرام نشته چې ګنې د افسرانو رهایش مسله حل کولو لپاره لایبرری ختموي. ډاکټر افاق وزیر زیاتوي د لایبرری په احاطه کې تعمیرات روان کړي خو هغه د دې لپاره دي چې انساني تقاضو د حل لپاره هغلته د ټټیانو سہولت ورکړي او بل مزید جدید ضرورتونه ورپوره کولو لپاره نوي کمرې جوړې کړي. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېلې؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې قانوني لارې خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشرګي نو هیله ده چې وایو. د پاکستان د قومي احتساب بیرو یا نیب د مشر د کریمو د چې دغه په ختمېدو ده او بلکې ختم شوی د څلور میاشتې او شو چې د کریمو د ختم شوی ده خو تر اوسه پورې لا هم کوم نوی کس نه دی مقرر شوی. د دې طریقې کار داسې چې اپوزیشن او حکومت دواړه دوی په شریکه باندې یو کس ټاکي او هغه د دې ادارې مشري په غاړه اخلي خو تر اوسه پورې اپوزیشن او حکومت په دې نه دی سلا شوی چې د دې ادارې لپاره څوک وټاکي. اپوزیشن پیپلز پارټي اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي ویلي دي چې بلکې دا غوی دریز زده چې دغه اداره ډیره سیاسي شوې ده په کار د ختم شي خو حکومت تحریک انصاف وایي چې دا اداره په کار د چمدا سي قائمه. په اړه د شنواز ترګزی رپورټر
د قامه احتساب بیرو چیرمن په اکتوبر کې ریټایر شوه ولې تر دې وخت د نوي چیرمن د نټا کې دوه صورت کې لا هم هغه پخوانی چیرمن په دغه توقې ناشته خو ویل کیږي چې حکومت او اپوزیشن د نوي چیرمن د پاره نمونه تجویز کړي او ممکنه ده لنډ وختونو کې کوم نوې تن په دغه څوکۍ وټاکل شي. نوې نوم به څنګه فیصله کیږي او د دې طریقې کار څه دی؟ د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم ایډوکیټ مشال ریډیو ته د دسمبر په 28مه وویل
د چیئرمین نیب اپوائنٹمنٹ چې دی هغه یو آرڈیننس لاندې کیږي 1999 والا هغه کې لیډر آف دی ہاؤس آف لیڈر آف دی اپوزیشن چې کوم دی دا غي مشاورت یو بل سره ضروری دی چې سټایم دا اپوائنٹمنٹس کی
علی عظیم وای دا ډیر ضروری خبره ده چې هر څوک چې نوې چیئرمین ټاکل کیږي به طرفه دی او د اپوزیشن لخوا دی هم منځوري ورکړی شوی وي. د دسمبر پاتويشتمه په ډان اخبار کې دوی لیکلي حکومت او اپوزیشن لګیا دي او د ځینو تنانو نمونه خوخ کړي چې پکې پخوانی بیوروکراټان او یو پکې د سپریم کورټ پخوانی جج هم شامل دي. دوی د خپل سرچینو لخوا لیکلي حکومت د داخله سیکرټري یوسف نسیم کھوکر، کیپټن ریټایرډ سردار اعجاز احمد خان او د اف ای ای پخوانی ڈی جی محمد املیش نمونه خوخ کړي، ولې د اپوزیشن لخوا جسټس ریټایرډ دوست محمد خان، پخوانی بیوروکریټ ناصر سعید خان کھوسا، سلمان صدیقی او د جلیل عباس جیلانی نمونه خوخ کړي. د قانوني طریقې کار په مطابق به دغه نمونه کې یو تن د حکومت او اپوزیشن په سلا سره ټاکل کیږي او د نوي ترمیمی آرډیننس په 15مه ماده کې هم دغه طریقې کار لیکل دي. په دغه ترمیمی آرډیننس کې لیکل شوی هر کله که حکومت او اپوزیشن کوم نوم خوښ نکړي شو صدر پاکستان به بیا پارلماني کمیټې ته د کوم نوم تجویزولو لپاره وینا وکړي. د نیب د ترمیمی آرډیننس د 15مه ماده د دویم سیکشن په مطابق پارلماني کمیټې مشرانه به د اسمبلی سپیکر کوي. 50% غړي به حکومتي ولې 50% غړي به د اپوزیشن د ډلو وي. دا چې د اکتوبر نه تر د دسمبر د اخیره پورې د چیئرمین نیب ټاکنه نه ده شوې څه وجوهات کې دي شي؟ د پیښور خبریال او د پارلمان امور ماهر شاهد حمید مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
خو مسله دلته دا چې د ایګوس پرابلم دی، د اناونو مسله دی، د یو بل سره چې کوم پرسنالټي کلاشز دی، پولیټیکل چې کوم ریفټ دی، د هغه په وجه دا کارونه شو. یقیني خبره ده دا مناسب نه دی چې د یو سړي ټیم پوره دی هغه په اکسټنشن باندې روان دی. سیاسي اختلافات یا سیاست په خپل ځای خو دا ادارې چې کوم دی د ادارې چلول او د ادارو کې دغه شانت چې کوم تکراریان دي دا په خپل ځای به کار خدای چې دوه یو بل سره ډایرکټ راته وکړي او د رابطه کې نوې چیئرمین وټاکي.
دا وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري د دسمبر په 28مه په خپل ټویټر د چیئرمین نیب د پر په میډیا کې د رپورټ شوی نمونه تردید کړی دی. خو د بیا زیاته کړی ده په لنډو ورځو کې به هغه نمونه چې په مشورې سره د چیئرمین نیب د پر خوښ شوی وي فیصله به وشي. مشاد رډیو کوشش وکړه چې د پارلماني امور د پر په اسمبلی کې د ټاکل شوی غړو سره خبرې وکړي خو څه ځواب نشو ملاو. شانواز ترکزی مشاد رډیو پیښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مشال آنلاین خبرونه د بیان ازادۍ په اړه د مشال ریډیو خبرونه د ز بشیر گواهی تاسو وړاندې کوم. تاسو د هرې چهارشنبه یا شروع د جمعې پر زول مشال ریډیو اوریدل شي. په دې کې د بیان ازادۍ په مختلفو اړخونو باندې خبرې شوې. تاسو کولای شئ چې په دې باندې وپوهیږئ چې کوم شی د بیان ازادي ده او کوم شی د بیان په ازادي کې نه راځي. همداراز کوم داسې اوزار دي، وسایل دي چې تاسو استعمالولی شئ چې خپل د بیان ازادي په وښایي. مثلا تاسو مظاهره کوئ، دا هم د بیان ازادي ده، یا نور داسې اړوند خبرې. موسیقي د بیان ازادي ده چې په موسیقي کې خلک خپل خبره څنګه کوي. نور ډیر موضوعات هم په دې اړوند د خبرونه کې تاسو وړاندې کیږي. دا او د مشال ریډیو نورې ټولې خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته دي. که چیرته تاسو نه کوم خبرونه تیریږي او تاسو په هغه وخت کې و نه وری په هغه خپل وخت کې، نو تاسو کولای شئ چې وروسته په مشال ریډیو .com باندې چې زموږ ویب سایټ ته پاغه باندې باورې. همداراز تاسو د مشال ریډیو ایپ، موبایل ایپ هم ډاونلوډول شي. کنه مو یې ډاونلوډ کړي، تاسو که سمارټ فون لرئ، انټرنیټ لرئ، نو دغه موبایل ایپ دلار هم ته مشال ریډیو خبرونه ټوله په صفه بڼه باندې اوریدې شي. دا موبایل ایپ فری دی، وړیا دی، تاسو په څه مصرف نه راځي، خو که په ډاونلوډول کې څه ستونزه لري، څه مشکل لري، نو موږ سره په دا لایف خبرونه کې تاسو راتللی شئ. موږ ته وایي، موږ به کوشش وکړو چې ستاسو دغه مسله در حل کړو. اوس 12:30 شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وفاقي کابینه پرون د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړه. د اطلاعات او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د کابینه غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د ملي امنیت تګلارې دستاویزات په 15 ورځو کې دننه ولس ته وړاندې کړل شي. بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرل بابر افتخار پرون په ټویټر لیکلي چې پوځ به د ملي امنیت تګلارې عملي کولو کې خپل رول لوبوي. د کورمې په پاړه چنار کې مدني فعالان، سیاسي کارکوونکي او ځایي اوسېدونکي له مقامي زمینه غوښتنه کوي چې په ښار کې د یوازینی کتابتون ودانې د ړنګولو پریکړه دینه کوي. د سیمې افعال مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع افسران د خپلې استوګنې لپاره د کتابتون د ودانې ړنګولو کار کوي چې د زده کوونکو د تعلیم یو وسیله ده. خو د کورمې ځایي انتظامی د کتابتون ودانې د ورانولو خبره رد کړې ده. ویلې دي چې د کتابتون په تالار کې ځینې تعمیرات د سهولتونو د ښه والي لپاره روان دي. په قبایلي ضلع کورمه کې پرون شاوخوا 15 کاله وروسته د 3G 4G انټرنیټ سهولت بحال کړل شوی دی. د پاکستان مخابراتو ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه فیصله په سیمه کې د امنیت جاج اخستو وروسته شوې ده. د پاکستان د صحت ملي ادارې پرون ویلي چې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 اویا کیسونو تصدیق شوې. د صحت ادارې پرون په ټویټر پاڼه پور کړي بیان کې ویلي دي چې د صحت نړیوال ادارې لخوا د کورونا وایرس اومیکرون بڼې پاړه اندېښنو ته په کتو سره د صحت ټولو اړوندو ادارو په اومیکرون کیسونو نظر ساتلې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د دسمبر 25 خبرداری ورکړي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه کولی شي چې په نړۍ کې پر هسپتالونو بوج زیات کړي. که څه هم ابتدایي څېړنې ښایي چې له دغه بڼې د ناروغۍ کچه لږه کموي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز تاسو ملیحا میرزاده وړاندې کوم. اوس یو رپورټ ته ورزو. د 2019 کال په اخره کې د چین له اوهان ښاره کورونا وایرس را پیدا او نړۍ ته خپور شو. په تیرو 2 کلونو کې د دې وایرس څو بڼې مخې ته راغلي دي. د مخنیوي لپاره یو واکسین هم جوړ شوی، خو د ډاکټرانو تحقیق ښیي چې په اوس مهال کې چې کومه بڼه د اومیکرون نومیږي هغه پر واکسین سربیره هم خلکو ته لګیدلی شي. البته ډاکټران وایي که چا واکسین کړی وي نو دا وایرس پرې ډیر تاثیر نه لري. ډاکټران خلکو ته لارښوونه کوي چې له کورونا وایرس د ځان ساتلو لپاره ماسک وکاروي، لاسونه په صابون ومینځي او له یو بله فاصله وساتي. په نړۍ کې د کورونا وایرس اوسنی صورتحال په اړه د مجید بابر رپورټ.
د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې را برسېره شوی د کورونا وایرس په تیرو 2 کالو کې د نړۍ هر سیمه کې خور شوی. د امریکایي جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه کووېډ 19 ناروغۍ په نړۍ کې څه د پاسه 5 میلیونه انسانان وژلي او په میلیونونو نورې اغیزمن کړي. نړیوال اقتصاد یې اغیزمن کړی او د لانسټ میډیکل جرنل د یو تحقیقاتي راپور له مخه د دې وبا د ټولنیز او اقتصادي اثراتو له امله په نړۍ کې څه د پاسه 5 کروڑ انسانان په ذهني ناروغو اخته شوي او 1 کروڑ نور د اضطرابي ناروغو د خطر سره مخ دي. د ساینس پوهانو اټکلو چې دا ناروغي به ورو ورو د نړۍ نه ختم شي او خلک به خپل عادي ژوند ته ستانه شي. خو د دسمبر په 20 په جنیوا کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د صحت د نړیوالې ادارې مشر ډاکټر تیډروس اډانوم وویل چې روان 2020 میلادي کال کې د دې وبا له امله نور 3.3 میلیونه کسان مړه شوي دي، خو په راتلونکي 2022 کال کې یې د کورونا وبا د خاتمې په اړه وویل.
2022 زیږیز کال باید د کرونا وبا د ختمېدو کال وګرځي، خو دغه کال کې د نړۍ هیوادونو لپاره لازمه ده چې په مستقبل کې د دا ډول وبا د مخنیوي په لړ کې د صحت په برخه کې د پام وړ سرمایه کاری وکړي.
د صحت نړیواله اداره د کرونا وبا د خاتمې په لړ کې ژمنتیا سرګندوي او په نړۍ ټینګار کوي چې په دې لړ کې یو موټی شي. خو د پېښور په لیډرینګ روغتون کې د وایرولوژي او میډیسن څانګې مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود وای چې د کورونا بدلی دن کی بڼه لکه ډیلټا او اومیکرون ساينس پوهان حیران کړي چې دا وایرس ولې دومره زر زر شکلونه بدلوي.
چونکی مخکې چې کوم اپیډمیکس راغلی یا دوه درې کاله سایکل بیا به ختم شي نو هغه خو نو شو ځکه چې دا وایرس داسې بیل شانته و لکه د کې ویریشن یا ویریانس ډېر زر ډیولپ کیږي کنه. اول پکې ډیلټا راغی بیا پکې اومیکرون اوس روان دی. وایرس خو چې میوټیشن کیږي هغه فلا غشي پکې ان افیکټو شي خو دې صورت کې دا ویکسین ایویټ کوي لکه ویکسین افیکیسي هغه دومره ښه نه وي. دا اومیکرون کې دا کمال شته دی چې ایون ویکسینیټډ خلک چې دي کنه هغوی ته هم ټیک ته چې هغه بیماری دومره سخته په توګه نه وي کنه خو هغې کې هم بیماری کیږي.
د راپونو له مخه دوه درې ویشتم کال په دې حواله د پرمختګ کال و چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینونو شمیره زیاته شوه او حتی د درملو جوړولو یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا نه د بچ کېدو لپاره د خوړو ګولې هم جوړې کړې. د صحت د نړیوالې ادارې د شمیرو له مخه تر دا مهال د نړۍ څخه د پاسه 3 اربا یا میلیارد خلکو ته د کورونا پر ضد د واکسینو دوه خوراکه ورکړل شوې دي چې د نړۍ د مجموعي آبادۍ 8.4% جوړیږي. د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه دا مهال په نړۍ کې شد پاسه 2.2 میلیونه کسان په کورونا ناروغۍ اخته دي چې پکې تر ټولو زیات 4.2 میلیونه یوازې په امریکا کې دي. دا راز په افغانستان کې 1,50,000 او پاکستان کې سکم 14,00,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوې دي. خو په پېښور کې پروفیسر ډاکټر انتخاب عالم وای چې دا وایرس به زموږ د ژوند برخوي. خو د نوموړي په اند مهمه خبره په دې ناروغۍ اخته کېدنه بلکې مړه کېدل دي او د کورونا له امله د مړینې تناسب د نورو ناروغو په مقابله کې کم دی.
په دې ناروغۍ اخته کېدل دومره مهم نه دي. مهمه خبره له دې مړه کېدل دي. دا مهال په نړۍ کې له کورونا زیات کسان د ملاریا، سرسام او ټایفاید یا لستر تبې مړه کیږي. خو میډیا او حکومتونو په کورونا زیات تمرکز کړی او دا یې تر ټولو خطرناک او مهمه ناروغي بلل ده. موږ به هم د دې وایرس سره ژوند کوو او لږه موده کې بعد د دې وایرس پر ضد د هر کس قوت مدافعت یا په دې ناروغۍ د اخته کېدو او یا د واکسین کېدو له امله زیات شي.
د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه د دسمبر 23 دې ناروغۍ تر ټولو زیات 8,00,000 کسان په امریکا کې وجلي. داراس په برازیل کې 6,00,000، په هند کې 4,00,000، بریتانیا کې 1,00,000، روس کې سکم 3,00,000 کسان او پاکستان کې صد پاسه 28,000 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي. خو په نړۍ کې صد پاسه 2.1 میلیونه خلک ترې رغېدلي هم دي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په فیسبوک، ټویټر، انستګرام، یوټیوب ټول باندې مشال ریډیو شته دی. تاسو دا غزه نه خبرونه اوریدئ شئ. مخکې مو د کورونا وایرس په اړه واوریدل. په پاکستان کې حکومت ټولو خلکو ته د کورونا وایرس واکسین لازمی کړی دی او خلکو ته وایي چې تاسو واکسین وکړئ، ځکه چې که څوک واکسین ونه کړي ډیر داسې کارونه دي چې هغه نه شي کولای. مثلا سفر په دوران کې تاسو د واکسینو سرټیفیکیټ ته ضرورت لري. خو ډیر خلک د واکسینو په اړه باندې عجیبه عجیبه اوازې او ګنګوسو باندې هم باور لري. په دې اړه د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو استادان او لا 13 کلونو زیات عمر لرونکي زده کوونکي باید د کووید-19 ناروغۍ واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز وویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي او نویو زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوي نه وي. له دې علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ. خو په داسې حال کې چې نړیوالو پوهانو، د روغتیا نړیوال سازمان WHO او حکومتونو کووید-19 واکسین خوندي او د وبا کنټرول لپاره اړین بللی. په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې لا هم د کووید 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیم یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2021 زیږیز کال په فبروري کې د ناحکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووید 19 ناروغۍ واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه ښایي واکسین نکړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بیلابیلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2021 زیږیز کال د می په پای کې هندۍ خبری و پاڼې د وایر په خپل یو رپورت کې وویل چې د کابل ښار ځنو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بیلابیلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یوه داوه چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي سبب کیږي. ځن نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارسي یا میراثي موادو کې بدلون راولي، یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي، او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکتران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې، له واقعیتونو او له ساينسي څېړنو لري بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لرې کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي، بلکې د جهاني وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي، چې پکې د ماسک یا تمبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بل مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف د وړ وای خپل هم ځان واکسین کړي او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندي وي.
بالکل مو واکسین لګولې دي چې سټم پاکستان شاو والا ول واکسین سٹارټ شول اول اول مورا غولې دي. واکسین ایس د خاص سایډ افیکټ نشته. بالکل واکسین بری شي اثر حالت په می وي. او دا صرف دلتا پاکستان سے نہ بلکہ دسمبر تمل کے ندی ایون پیشہ دا حالت میں اس طرح وہ دیہ چکے ویکسین مارکیٹ تر ہو سی گا نا آگے بندے باقاعدہ کلینکل ٹرائل کے جی وہ کلینکل ٹرائل اور ریسرچ نہ بعد چکل دا بالکل پتہ وہ لگی چے آیا دیش دا سے اجزا نشتا چکیم صحت تا موزیر یو بیا مارکیٹ تر ہو سی چکیم ویکسین دی دا بالکل محفوظ دی.
ڈاکٹر رؤوف وائی واکسینوں نے ہیچ کلا دا عمر لنڈے دو لامل نشی گرزے دے بلکہ دا وجود مدافعتی نظام پیاوڑے کبھی چور سره خلک اوګد او صحتمند ژوند تیروي. د ډبلیو ایچ او یو ډاکټره کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وایي د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
د واکسینز دټ وی هاف آر سیف واکسینز.
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو او آزموینو تیریږي چې مونږ باوري کړو چې د انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزاوي او مونږ یې انسانانو ته تر ورکولو مخکې په ځناورو تجربه او ګورو چې هغوی ته ستونزه خو نه پېښوي. چې کله موږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندیتوب د هغو ازموینو تر ټولو مهمه برخه وي. د دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړېدل او د هغوی کیفیت مسلسل سارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2020 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووید 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساینس پوهان پوه شول چې واکسین خوندي ول نو بیا یې په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې ازموینو ته وړاندې کړي ول. تر هغې وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمیر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووید 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه دا ده چې د دې پیچکاریو یا ستنو لګول د شنډوالي لامل کیږي. خو د ډبلیو ایچ او یوه ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووید 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي لامل نشی ګرځیدای.
د واکسینز وی گیو کینات کاز انفرتیلیټی.
هغه واکسینونه چې خلک یې کوي د بې اولادۍ سبب نشي ګرځیدي. د هغه اوازه یا ګنګوسه دا چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوی او دا له حقیقت لری خبره ده. دا سې هیڅ واکسین نشته چې د شندوالی لامل شي.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز یا پیمز روختون د خځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووید 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
دا سې هیڅ نشته. دا خو ګوره دا انټي وایرل ویکسین دی. دیکھیے دا سے ہی تم نکیجی پدی چی نارمل بچائی دا شزی اور تناری نا دا دوارو یو لکا دا سڑی دا پارا اخپل یو ٹیسٹونی مجھے گورو چی آغا واقعی دا آغا سیمن الایسیس پورا دی او د خځې خپل سایکل وی نارمل سایکل وی چې هر میاشت وترځي او دا غي فولیکل جوړیږي دا لدی سره تعلق خو نه لري د ویکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته
په پاکستان افغانستان او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې دا اوازه هم خبره ده چې د کووډ 19 ویکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ او استاد دی او د بنو په ضلعي روغتون یا ډی ایچ کیو کې کار کوي نو موړی مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټر ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړي دي ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولی چې ګواکې د کووډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمند خلکو زړه زیانمنوي
کم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د ټیک چانسز چې دی هغه 10 نه 14% پورې دی او که چېرته دته واکسین نه خطرې هغه 1% نه کم ده نو موږ وایو چې د خپل دی یو بل مرض نه 2% باندې خطرې کې ده او الٹا کا دې سړي ته کرونا مرض شي نو دا خطر الموست 50% پورې زیات شي چې دا مرض نه د سپېږې نه جوړي شي د ساينس او د ډاکټري اصول دا ده چې یاره ویکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې دای د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده د کووډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو سترګو او پوستکي رنګ د مخ لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروتین یا لحمیات جوړ کړي مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوی تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي
دوه واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کیږي داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ایم آر این ای دې په ډی این ای بدل شي او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای دې د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونه کوي یا هدایت ورکوي زیاتره واکسینونه داسې وی چې پکې یو پروتین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یو وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي ایم آر این ای یو نوی طریقه ده په دې کې بدن ته د پروتینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یو وړه برخه جوړ کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي
د روغتیا نړیوال سازمان او څیړونکو په دې اندی چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغول شي همدا لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه نه دی واکسین کړي د دې لامل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترې د لول ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وي چې واکسین شوی نول په پیښور کې ډاکټر محمد رؤوف د وړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنۍ او طبي خدماتو څنګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوی نه دي
لیډی ریډینګ په دغه مرجنسي د ډېر غټه مرجنسي د ټولې صوبې نه مریضونه ورسي ونن سبا چې کووډ د ورته 79 پیشنټ د کورونا ولرسي هغه چې مشه کتلې دي چې میزا اوریزونا تقریبا 50 نه زیات داسې کسان داخله وي ایمرجنسي نه چې ته کورونا شوی او بیا چې کله میزه ریسرچ وکړو میزه پاتا تپوس نه وکړي هغه نه معلومات وکړي هغه چې سمره داسې بیمارو چې هغه ته داخله شي او هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسان وي چې هغه څنګه نوی لګولې
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په ډیسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوی کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسان یې ناروغه کړي دي دا وایرس د څو میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوای کورونا وایرس د کووډ 19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون له ارقامو سره سم د وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 213 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووډ 19 ناروغي تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شویو واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسینه پرته نور ټول هغه دوستنی یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. په هنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک او واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو نه هګین ټی خبريږي په مشال ریډیو ډاٹ کام یې هم اورید شي. ل درې نیم کالو زیاته موده کیږي چې په قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې ورګړې شوې دي، خو سیدونکو وایي چې د انضمام په وخت سره د حکومت لخوا شوې د پرمختیايي کارونو او د سیاحت او تعلیم په برخو کې د اسانتیا او واده په مکمله توګه نه دي پوره شوې. بلخوا ته حکومتي چارواکي وایي چې دوی په تدریجي ډول باندې کار کوي او کوشش کوي چې په مرحله وار شکل باندې ټول پرمختیايي کارونه سرته ورسیږي. احمد الله په دې اړه رپورټ لري.
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمه د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلې شوی. په کار د چډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښکېدو د پاره وسانتیا د پاره کارونه شوی، خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی ګومات هغه وعده تکمیل ته ونه رسول.
دا د باجوړ عنایت سلار زید نو موړی وای د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې لو ورګډېدو درینیم کال پوره کېدو باوجود د دغه سیمه نظامی ډانچا لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وای د انضمام باوجود په هر قبایلی ضلع کې پولیس تانې کمې دي، په روغتونونو کې اسانتیاوي د نشټ برابرۍ دي، د جینکو لپاره ډیګری کالجونه جوړ نکړې شول او تر دې چې په تیرو درینی مو کلونو کې په قبایلی ضلعو کې یو پونتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېر خبرې دي سیدي چې هغه کې لګ مایوسی ښکاری. ټول نه غټه مطالبه زمونږ دا و چې په ان اف سی کې کوم 3% شیر دی چې هغه به مونږ ته ملاوي کې، او بل یو د مایوسی خبره دا ده چې کوم فند په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه لګیدل نه دی، هغه ډیر زیات باونس شوی دی. نو کمزورې نه ډیرې زیاتې ده چې خو هغه وادي هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کمی چې شوی وي.
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 25 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا چې په 2013 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهره لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وای تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیايي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بیکگراؤنڈ پر ایکس فاٹا کی اس کار نشتہ، تعلیم نشتہ، اسکولوں نشتہ، سڑک نشتہ، اوگوس کلو انتظام نشتہ، بجلی نشتہ او ڈیولپمنٹل کار کوئی سم نشتہ ماں تجو گئی چھو میگا پروجیکٹ دل تشوے رہے منگ سرے بارڈر مارکیٹ مانے لے وی منگ سرے بارڈر کولا وی دل مانے لی ہوں دار دی صوبے فائدہ دا فید منگ تداو کلل ایس ندی شوی گپ لگے تو دلی منگ سرے گپ روان دے
د انضمام پر وخت حکومت ویلی وو چې قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او دغه سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسون یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملی کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارٹی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګړې دو مخ کې د فاټا له اولس ټول پختنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاد مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړی شوی، یو په کتاب کې، دویم په خوانیو ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه شوی دی تر اوسه پورې؟ نسی وارډ شوی ته نه ده را کړی. نو دوی خو ډېرې وعدې کړې خو ضرور یې کړې وې. فاټه ته چې لاړ شي عوامو نه تپوس وکړي. خو د درې نیم کال کې ما ته دې ثابته کړي چې یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی، مونږ ته دې ښکاره کړي. کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې. که چېرته سړک په دغو دریو کالو کې دوی جوړ کړی، هغه دې عمر ته وښایي چې داسې یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ شوی دی، مونږ درې وایي.
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یوه کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټې غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استازي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د ان اف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاری نه کړې. نو نوموړی وایي چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلی علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنا خلکو چې بس په جمعه دین کې به قبایلی علاقې جوړ شي د هغې لپاره ټایم پکار دی. زموږ د حکومت نه راپس په عملي توګه مونږ په دې عمل وکړو، هغوی له عدالتونه چې کوم دی یو وړه همدغه شانتې سکولونه همدغه شانتې چې کوم دی په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلی علاقو د نظام چلولو. نو لهذا دا نه د دوو کالو هغه دی نه د دریو کالو چې پاکستان په دریو یا کالو کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په درې کالو کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړي وي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 2.4 ارب روپۍ جاري کړي وي او له هغې هم ایوازې 45 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازه یې په موجوده او 13 بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګېدې شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خولې ونو، یقینا چې هغه څه ونه شو، او دا غي خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز تا هغه پیسې وسره شته دي، او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکۍ سره تر سره کی او هغه پیسې ورته برابر کی. پاهې کې بیا ځان له خپلې مسلې دي د صوبو مسلې دي چې هغه ان اف سی هغه مت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکي. پاهې کې بیا دا دي چې د وفاقي حکومت تر طرفه ما
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 زیږیز کال د جولای پر 6مه په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په 3 و 3، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په 2 و 2، او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په 1 و 1 چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلی سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانی مشر او وکیل اجاز مومند وایي د پیښور های کورټ حکم وروسته پر روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلی ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلڈنگ او دا جوړ شوی دی چې پاغه کې ججان ناشتي په ځینو ځینو کې لګي مسلې شته، لکه کورم چې کوم وزده پال چینار التا نیوی کورس روان دی جوړیږي، په ساده کې نیوی کورس جوړیږي، په خیبر ایجنسی کې باخیده بیزی کتلې دی التا به یو جوډیشل باخیده کمپلیکس جوړیږي، په جوړ کې سروې شوی دا داسې په مومندو کې وز دوی ناشتي ارزی بلڈنگ دی هغه د پولیټیکل ایجنټ او زړه بلډینګونو هغه کې نه سیلوال ته سروې شوی دا هغه کې پورا سټراکچر او پورا نقشې سره به حالت اوس نیو بلډینګ به جوړیږي نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړیږي نو دا سم خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یا د ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی و. قبایلی سیمه چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلې کې دي په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلي سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږیز کال کې کړی شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 500,000 زیاته ښودلې شوې وه کومه چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
دا مشال ریډیو ده.